زادی. السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. په راپورونو کې اوري چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د همغږی او د ګډې څارنې د بورډ غونډه پیل کړه. ترکیه وی هغه افغانان بیرته افغانستان ته استوي چې له یونانه د هیواد استول کیږي. نور راپورونه وروسته معرفي کیږي. اوس له ناجی صافی نه خبرونه اوري.
په کابل کې د ګډې همغږۍ او څارنې د بورډ غونډه پیل شوه. د هلمند د ګرشک ولسوالۍ په مربوطاتو کې د وسله والو طالبانو د زندان څلور مسؤلین نیول شوي او په لانجمنه سیمه ناګورنو قرباغ کې بلتون پالو ځواکونو متقابل تعرض پیل کړی. د خبرونو تفصیل. په کابل کې د ګډې همغږۍ او څارنې د بورډ غونډه پیل شوې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی د دغې غونډې په پرانیستون کې وینا کې وویل چې په سیمه او نړۍ کې د بېلابېلو ترهګرو ډلو ګواښونه شته، خو غواړي په افغانستان کې پایداره تحول رامنځته کړي. ښاغلي غنی وویل د دغو ګواښونو د مخنیوي لپاره باید ګډې هڅې وشي، ځکه چې مخالفین هیڅ سرحد نه پیژني. ولسمشر غنی د امنیتي ګواښونو د مخنیوي لپاره د استخباراتي فعالیتونو پر پیاوړتیا هم ټینګار وکړ. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د هلمند د ګرشک ولسوالۍ په مربوطاتو کې د وسله والو طالبانو د زندان څلور مسؤلین نیولي دي. د دغه ریاست خبرپاڼه وایي چې د دغو کسانو په نیول کېدو سره د ماشومانو او ځوانانو په ګډون څوارلس ملکي افغانان هم د طالبانو له بنده خوشې شوي دي. د لوګر چارواکي د طالبانو د یو سیمه ییز قومندان د ټپي کېدو او د درې وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د لوګر د والي ویان سلیم صالح ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان د دې ولایت په خوخي ولسوالۍ کې د ملي امنیت د ځواکونو په عملیاتو کې پنښ شوي وو.
د وسلوالو مخالفینو مشهور قومندان چې د ګردیز د نظامی قومندان هم هغه زخمی شو په دغه عملیاتو کې، او د سره درې نفر هغه وژل شو. یو نفر هغه چې د څرخ ولسوالۍ د نظامی شورا غړی و هغه ژوندی نیول شوی دی.
د لوګر د والی ویان زیاته کړه چې دغه وسلوال له پاکستانه د تروریستي بریدونو لپاره لوګر ته راغلی وو. ټاکل شوی ده چې د جنوبي کوریا د متخصصینو یوه ډله د افغانستان د ځنګلونو د رغولو د پلان په جوړولو کې د همکارۍ لپاره په نږدې راتلونکي کې کابل ته راشي. د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې له مخې د خبر پرون په کابل کې د جنوبي کوریا سفیر چین کی هون د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره په کتنه کې وکړه. په لنجمنه سیمه ناګورنو قرباغ کې بلتون پالو ځواکونو متقابل تعرض پیل کړی. دوی وایي د دې سیمې په شاوخوا کې ستراتیژیکې لوړې ساحې نیولې دي. پرون په دې ځای کې د دویمې ورځې لپاره هم د آذربایجان او ارمنستان د ځواکونو ترمنځ جګړه روانه وه. آذربایجان پرون په سیمه کې د یو جانبه اوربند اعلان وکړ، خو د آذربایجان ولسمشر الهام الیف وویل ارمني پوځیان دي د آذربایجان له قلمرو نه وځي.
موږ په خپل قلمرو کې په جنگ بوخت یو. که کوم ارمنی سرتیری غواړي چې ونه وژل شي، بیرته د آذربایجان له خاورې ووځي. ما دا خبره مخکې هم کړې ده او اوس یې بیا تکراروم.
لنجمنه سیمه ناګورنو قرباغ چې په آذربایجان کې پرته ده، په خټه ارمنیان ورباندې کنټرول لري. وروسته یې تاوتریخوالی په تیرو دوو لسیزو کې بې ساری ګڼل شوی. تر اوسه د دوو ملکیانو تر څنګ د اتلسو ارمني سرتیرو او دولسو آذري پوځیانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. د ایران د پارلمان د شوراګانو او داخلي چارو د کمیسیون رئیس امیر خوجسته وایي هغو کسانو چې سوریې ته یې د اسلامي دولت ډلې وسلوال استولې نن په خپلو هیوادونو کې د همدې ډلې لخوا د بې ثباتۍ د فعالیتونو شاهدان دي. خوجسته چې د ایران د پارلمان د یو هیئت په مشرۍ سوریې ته تللی دا خبره د هغه هیواد د پارلمان له مشر جهاد الحام سره له کتنې وروسته وکړه. د ریوټرز خبري اژانس د راپورټ له مخې خوجسته پرون په دمشق کې په یو خبري کنفرانس کې وویل
هغو کسانو چې داعشیان النصرتیان او تکفیریان روزلي او پلوی کړې ده، هغوی چې په سوریه کې په ورانۍ لاس پورې کړی، خلک یې شهیدان کړي او کارونه یې وران کړي دي، نن اروپایي هیوادونو ته ستانه شوي دي. په خپل لاس روزل شویو یې خپل هیوادونه ناامن کړي دي.
د ایران د پارلمان د شوراګانو او داخلي چارو د کمیسیون رئیس وایي هیله من دی چې سوریه به ډیر ژر د اسلامي دولت ډلې په وړاندې مبارزه کې بریالی شي. د ایران اسلامي جمهوریت په سیمه کې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم نږدې متحد دی. د سوریې سرونکي ډله وایي په سوریه کې له القاعده سره تړلې د النصره جبهې ویان او شاوخوا شل تنه نور سخت دریځې د سوریې په شمال ختیځ کې په هوایي بریدونو کې وژل شوي دي. د سوریې د بشري حقونو د سار ډلې د یکشنبې په ورځ وویل چې ابو فراز السوریې د هغه زوی او شاوخوا شل تنه نور چې پکې ډېر ازبکستانیان هم شامل دي په ادلب ولایت کې په هوایي حملو کې وژل شوي دي. او ویسټ انډیز پرون د هندوستان په کلکته کې له انګلستان نه د شل اوریزو مسابقو پایلوبه په څلورو وکټو وګټله او اتلولي یې خپله کړه. په همدې ورځ بیا د ویسټ انډیز د کرکټ ښځینه ټیم په کلکته کې د شل اوره مسابقو پایلوبه له استرالیا وګټله. د ویسټ انډیز د کرکټ ټیم کپتان دارین سامي وویل دا دواړه لوبې ورته د بریاو نه ډکې وې.
This means a lot, you know.
دا موږ ته ډېر اهمیت لري، نه یوازې زموږ ټیم بلکې په ټوله نړۍ کې زموږ مینوالو ته. موږ خپل تورنمنټ په بنګلادیش کې د خپلو نورو عسکرانو له ټیم څخه په الهام اخیستلو سره پیل کړ. پرون ماسپښین موږ ښځینه ټیم مسابقه درلوده او جامې وګاټې. دې ټولو موږ ته څه نوره انګیزه هم راکړه چې دا درېیمه بریا هم ترلاسه کړو.
د لسو غوره ټیمونو په مسابقو کې ویسټ انډیز یوازې د افغانستان په وړاندې ماتې خوړلې وه. ویسټ انډیز په 2012 میلادي کال کې هم د شل اوره مسابقو اتلولي خپله کړې وه. دا و تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. په خبرونه کې دغه راپورونه درته لرو. د افغانستان ولسمشر د همغږي او د ګډې څارنې د بورډ غونډه پیل کړه. ترکیه وایي هغه افغانان بیرته افغانستان ته استوي چې له یونانه دغه هیواد ته استول سوي دي. په کابل کې یوې شورا په ځینو سیمو کې د وسلو پر ویش اندېښنه څرګنده کړه، خو دفاع وزارت وایي
هغه کسان چې غیر منظمه طلاګانې اخلي او د وطن د منافعو سره په زیان کې دي، موږ د هغه په مقابل کې ټول دریځ مخکې اعلان کړی.
بزګرو ته د وړو کورنو د ورکولو پروګرام پیل سو.
دا پروګرام باید په کلو کلو مخکې تطبیق شوی و. زراعت بدون د سرمایه ګذارۍ نه په هیڅ صورت انکشاف نشي کولی.
د کندهار اوسیدونکي وایي چې دغه ولایت اوس سیلانیان نه ورځي. حال دا چې
په کندهار کې واقعا د سیل لپاره هم ځایونه شته او هم د سیلانیانو لپاره پوره امنیت د ډاډ وړ دی.
په لوګر کې یو لوی تفریحي پارک جوړیږي
ترڅو خلق وکولای سي دلته راشي او د لوګر له دې ښکلې فضا نه پاکې هوا نه لذت واخلي.
دوه اونیز پروګرامونه هم په همدې خپرونې کې واورئ. سپورټي پروګرام د لوبو له میدان او تفریحي پروګرام د ګوډې اچار. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د همغږي او د ګډې څارنې د بورډ ځانګړې غونډه پیل کړه. ښاغلی غنی د غونډې په پیل کې د سپور په ډګر کې د افغانستان د لاسته راوړنو په اړه خبرې وکړې. د ټوریزم ګواښ ته ګوته ونیوله. دغه راز د افغانستان پر امنیتي مسایلو تمرکز وکړ. په دې غونډه کې د افغانستان د مرستندوی هیوادونو استازي، د خصوصي سکتور او د مدني ټولنې استازي برخه لري. اسدالله لودین دا مسله تعقیب کړې. له کابل را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې د لودین صاحب د ولسمشر په خبرو کې نور عمده جزئیات سوه.
ډیره مننه صالح صاحب تر اوسه چې ما د ولسمشر اشرف غنی خبرې تعقیب کړي په همدغه درې مسلو چې تاسو ورته هم اشاره وکړه راڅرخیږي. اول هم د سپورت په برخه کې د افغان د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې او د غراز د فوټبال د ملي لوبډلې لاسته راوړنې وستایلې او ویل چې همدغه دواړه ټیمونه و چې افغانستان ته مسکای د افغانانو په شونډو راوسته او افغانان خوشاله کړل، د دوی هرکلی وکړ، د دوی ستاینه وکړه. د دې تر څنګ د غونډې په پرانستونکي وینا کې په امنیتي او دغه راز په اقتصادي حالت باندې خبرې وکړې. په امنیتي برخه کې څو مسایلو ته اشاره وکړه. اول دا ویل چې افغانستان او سیمه له ګډو امنیتي ګواښونو سره مواجه ده. بیلابیلې وسلوالې ډلې داعش، القاعده او طالبان او نور بهرني جنګیالي په افغانستان او سیمه کې فعال دي. اشرف غنی ویل چې ترهګر سرحد نه لري او باید ټول هیوادونه په یو خلو د دغه پولیسو کسانو په وړاندې ودرېږي. ښاغلی غنی ویل چې ځینو هیوادونو په یوې پلمې سره یا هم د یوې وسیلې په توګه ترهګر روزلی دي، خو اوس هغو هیوادونو هم درس واخیسته چې ترهګر سرحد نه لري او هر ځای کې ګواښ پېښولی شي. ښاغلی غنی ویل چې که سیمه سره لاس یو کی او امنیتي ګواښونو په وړاندې په ګډه سره ودرېږي نو ټوله سیمه ژغورل کېدای شي، او که سره یو نه شي او د تروریزم په وړاندې همداسې جلا جلا دریځونه تعقیب کړي نو ممکن ټوله سیمه ډوبه شي. د ښاغلي غنی خبرې همدا وي چې یا به سیمه په مشترکه توګه ډوبېږي او یا به هم ژغورل کېږي. یعنی هدف یې دا و چې باید له افغانستان سره د تروریزم په مبارزه کې د سیمې ټول هیوادونه لاس یو کړي. دغه راز ویل چې یو شمېر کړي غوښتل چې د افغانستان نظام له منځه یوسي، او په تیر کال کې ډېر زور آزمایي هم وکړه، خو دوی ویل چې امنیتي ځواکونو دغو کړیو ته وخت ورنکړ او پر وخت د دغو ګواښونو مخه ونیوله. ښاغلی غنی ویل چې د دغو ګواښونو په مخنیوي کې افغان امنیتي ځواکونو چې اوس په پښو درېدلي او پیاوړي شوي د پام وړ قربانۍ هم ورکړې دي. دغه راز یې په اقتصادي مسایلو خبرې وکړې چې افغانستان د اقتصادي پلوه اوس د ستونزو سره مخ دی. فقر تقریبا لوړ شوی دی، خو ویل چې دوامدار کار روان دی تر څو دغه ستونزې یو څه راکم شي. ښاغلی غنی وویل چې د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو عمده لامل دا دی چې یوه ډېره لویه قوه د بهرنیو ځواکونو له افغانستان ووتله. ښاغلی غنی وویل چې دغه قوه چې په افغانستان کې وه له امنیت سربیره یوه لویه اقتصادي قوه هم وه، ډېرو کسانو ته د کار زمینه یې برابره کړې وه. ښاغلی غنی وویل چې د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره تقریبا 40% اقتصادي ستونزې پیدا شوې. یعنې د اوسنۍ اقتصادي ستونزو 40% لامل د بهرنیو ځواکونو وتل وو. خو ښاغلی غنی ویل چې د ملي وحدت حکومت اقدامات د اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې مؤثر دي. ښاغلی غنی د سږ کال د 1995 کال د مالي کال بودیجې ته اشاره وکړه چې په خپل وخت د ولسي جرګې لخوا نه تصفیف شوله، او ویل چې دا او دې ته ورته نور اقدامات به د اقتصادي پیاوړتیا او د غرض سوداګرۍ او پانګونې له وادې سره مرسته وکړي. غونډه پیل شوې ده. غونډې ته به وروسته د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی نیکولاس هایسم هم څرګندونې کوي، او ټاکل شوې چې د غونډې په پای کې یو خبري کانفرنس هم وي چې هغه به د مالی د وزیر اکلیل حکیمي او د غرض د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازی او په افغانستان کې د اروپای ټولنې د سفیر لخوا رهبري کیږي، او هلته به په هغه کانفرنس کې د نننۍ غونډې د لاسته راوړنو پر مختګونو او پریکړو په اړه خبرې کیږي.
ډېره مننه اسدالله لودین. و په کابل کې ومرېدل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د همغږۍ او د ګډې څارنې د بورډ غونډه پیل کړه. نوموړی اوس هم غونډې ته وینا کوي. ښاغلی غنی د خپلې وینا په پیل کې د سپورت په ډګر کې د افغانستان د لاسته راوړنو یادونه وکړه. دغه راز د تروریزم پر ګواښ او د افغانستان پر امنیتي مسایلو، دغه راز د سیمې پر امن خبرې وکړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ترکیه وی هغه افغانان به بیرته افغانستان ته واستوي چې له اروپایي اتحادیې سره د یو تړون له مخې له یونانه دغه هیواد ته استول کیږي. نوریاس نوري په دې اړه جزئیات لري.
ټاکل شوی ده چې نن د افغانانو په ګډون شاوخوا 1500 کډوال ترکیه له یونانه تسلیم کړي. د رویترز خبري اژانس راپور له مخې دا خبره د ترکیې د کورنیو چارو وزیر ترکیې رسنیو ته کړې ده. دولت پلوي اقسام ورسپانې د افکان آلال قوله ویلي چې وای نن به 1500 کډوال له یونانه ترکیې ته راورسیږي، او افغانان، عراقیان او پاکستانیان به بیرته خپلو هیوادونو ته واستوي. دغه کډوال د هغه تړون له مخې ترکیې ته استول کیږي چې په 13 مارچ میاشت کې د ترکیه او اروپایي اتحادیې ترمنځ لاسلیک شوی دی. د کډوالو د بحران لپاره د یونان د حکومت ویان جورج کیریتیسیس هم ترکیې ته د دغو کډوالو د بیرته استولو مسله تایید کړې خو دقیق شمیرې ونه ښود. د رویټرز په وینا د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر او د بشري حقونو ډلو دغه تړون غندلی او هغه یې له قانوني خوندیتوب پلوه نیمګړی بللی دی. د ملګرو ملتونو او د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو د وزارت د احصایو له مخې تیر کال شاوخوا 2,000,000 افغانانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه اخیستو غوښتنه کړې او د سږ میلادي کال په لومړیو دو میاشتو کې یوازې یونان ته د ورغلو کډوالو او پناه غوښتونکو په سلو کې څه کم 1,500 افغانان دي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د اروپایي اتحادیه او انقرې ترمنځ شوی تړون پر بشري حقونو یو تاریخي ګزار بللی دی او ویلي دی چې د یونان هغو ټاپوګانو ته به یو هیئت واستوي تر څو وضعیت له نږدې وڅاري چې له هغو ځایونو کډوال په ځانګړو کښتیو کې ترکیې ته استول کیږي. ترکیې له دې مخکې هم له خپلې خاورې یو شمېر افغانان په زور ایستلي وو او افغانستان ته استولي وو. د امنیسټي انټرنیشنل د افغانستان د برخې مسؤله هوریه مصدق وای د افغانستان امنیتي وضعیت په پام سره انقره باید په زور خپل هیواد د افغانانو له استولو ډډه وکړي. بخښنې نړیوال سازمان د ترکیې له چارواکو جدي غوښتنه کړې چې له خپلې خاورې د پناه غوښتونکو د ایستلو لړۍ ودروي، په ځانګړي ډول د افغان کډوالو له بهر کولو لاس واخلي چې اروپا ته له داخلېدو سره هم له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. په عین حال کې د بخښنې نړیوال سازمان له ترکیې دا غواړي چې له هغو ټولو مواردو چې له اروپایي ټولنې سره په موافقې کې وو د بشري حقونو اصولو او د جنیوا د قانون چون په ګډون ټول نړیوالو اصولو څخه دي سرغړونه نه کوي. د غراز اروپایي اتحادیه په پام کې لري چې شاوخوا 8,000 افغان کډوال او پناه غوښتونکي بیرته افغانستان ته واستوي. سره له دې چې اروپایي هیوادونو د روان میلادي کال پیل راهیسې د افغانانو په ګډون د کډوالو او پناه غوښتونکو په وړاندې سیاستونه سخت کړي، خو د ملګرو ملتونو د احصایې له مخې له سوریایانو وروسته افغانان تر اوسه د مهاجرینو او پناه غوښتونکو لویه برخه جوړوي. د محمد حنیف په نوم یو افغان کډوال چې مقدونیه پولې ته نږدې د یونان په ایدومینی کې له خپلې کورنۍ سره بند پاتې دی، د افغانانو په ګډون د ټولو کډوالو او پناه غوښتونکو وضعیت ډېر ناوړه بولي. هغه د یکشنبې په ورځ له رویټرز خبري آژانس سره په خبرو کې پر افغانانو غږ وکړ چې له هېواده دې نه
وځي.
زه دلته له دوو کورنیو سره راغلی. ما ویلي چې دلته وضعیت ډېر خراب دی. زه ټولو افغانانو ته وایم چې لطفا اروپا او یونان ته مه راځئ، ځکه دلته وضعیت ښه نه دی، پوله هم تړلې ده. د اروپایي اتحادیه او ترکیې ترمنځ د شوي تړون له مخې هر هغه کډوال یا پناه غوښتونکی چې په غیر قانوني توګه یونان ته داخلیږي د پناه اخیستو د غوښتنې له څېړلو وروسته به بېرته ترکیې ته استول کیږي. د هر سوریایي په بدل کې به چې ترکیې ته استول کیږي، اروپایي ټولنه د ترکیې په کمپونو کې ډیری یو سوریایي مستقیما مني.
اوس به اجمل تورمن راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼه څه چاپ کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې په کابل کې د استانبول پروسې د تخنیکی ډلې د 15 ناسې په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. سرخط خپلواکې ورځپاڼې په دې اړه په یو مطلب کې لیکلي چې په دغه غونډه کې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي ویلي په سیمه او افغانستان کې د ترهګرۍ او وطلوالو ډلو د فعالیتونو پر وړاندې ګډه همکاري ډېره اړینه ده. سرخط وړاندې د ښاغلي کرزي په اوله لیکلي چې د ترهګرۍ او نورو وطلوالو ډلو فعالیتونه د سیمې امنیت ګواښي. دغه مطلب کې په یاد غونډه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ادارې د ځانګړي استازي نیکولاس هایسم سرګندونې هم راخیستل شوي چې په سیمه کې د ترهګریزو فعالیتونو د پراخېدلو په اړه اندېښنه ښودلې ده. په مطلب کې راغلي چې ښاغلي هایسم ویلي وسلوالې ډلې په افغانستان کې دننه او بهر موجودې دي، خو له هغوی سره مبارزه ګډې همکارۍ ته اړتیا لري. هیواد دولتي ورځپاڼې په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د استانبول پروسه د دې لپاره ښه فرصت دی چې افغان حکومت د دې لړۍ یا پروسې غړي هیوادونه د ترهګرۍ ضد ګډې مبارزې ته راوبولي. هیواد په خپله سرمقاله کې وړاندې لیکلي چې په کابل کې د استانبول د پروسې په 15 تخنیکي ناسه کې د یوې طرحې په اړه خبرې شوې چې له مخې به یې په راتلونکي کې د استانبول د پروسې له غړو هیوادونو سره یوځای د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په خاطر پر یو امنیتي پلان کار وشي. د سرمقاله لیکونکو په وینا دا غوره اقدام دی او هیله ده چې ښې پایلې ولري او د سیمې او نړۍ په وړاندې لوی خنډ باید په ګډه له منځه یوړل شي. کابل پوسټ خپلواکې ورځپاڼې په دې اړه د یو شمېر سیاسي شنونکو په حواله لیکلي چې افغانستان باید په داشان ناتو کې له قوي طرحو سره ګډون وکړي او هغه ننګونې چې موجودې دي باید په څرګند ډول د نړۍ له هیوادونو سره شریکې شي. کابل پوز د دغو شنونکو لوخلي لیکلي چې داشان ناستې چې د سیمه ییز امنیت په اړه پکې خبرې کېږي د افغانستان لپاره ګټورې تمامېدلی شي، ځکه د دوی په باور د افغانستان امنیتي ستونزې یوازې افغاني نه بلکې سیمه ییز اړخ لري. د مطلب لیکونکي د یو شمېر دغو افغان سیاسي شنونکو په حواله دا هم لیکلي چې د سیمې او نړۍ هیوادونه اوس افغانستان د ترهګرۍ د صادرونکي هیواد په توګه نه بلکې د ترهګرۍ د قرباني په توګه پیژني.
د افغانستان د جهادي او ملي ګوندونو عالي شورا د هیواد په ځینو سیمو کې د وسلو پر ویش سخت اندېښنه څرګنده کړې ده، خو دفاع وزارت وایي چې د دې ستونزې مخنیوي ته تدابیر لري. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د حکومت له چوکاټ بهر د هیواد په ځینو سیمو کې د یو شمېر ځانګړیو کړیو لخوا په خپل سر خلکو ته د وسلو ویش د افغانستان د جهادي او ملي ګوندونو عالي شورا اندېښمنه کړې ده. د دغه شورا ویان احمد فرزان د یکشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې دا ډول اقدام کولای شي د هیواد امنیت لاپسې خراب او ملي حاکمیت ته ګواښ متوجه کړي.
په افغانستان کې سوله او امنیت د دولت له سرتاسري حاکمیت سره مستقیم اړیکې لري، خو د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د ځینو اشخاصو لخوا د وسلو ویش د ډېرې اندېښنې وړ خبره ده. په دې برخه کې د دولت د جدي اقداماتو غوښتنه کوو.
د افغانستان د جهادي او ملي ګوندونو عالي شورا په دې اړه زیات توضیحات ورنه کړل چې دغه وسلې چیرته او د چا لخوا ویشل شوې. خو د پکتیا پخوانی والی جمعه خان همدار د جمعې په ورځ په کابل کې وی غونډې ته وویل چې په دې وروستیو کې د افغانستان په شمال کې په زرګونه میله وسلې ویشل شوې دي. ښاغلی همدرد هم په خپلو څرګندونو کې د کوم ځانګړي کس نوم نه دی یاد کړی. یاد شورا د هیواد په وروستي امنیتي وضعیت او په ځینو سیمو کې د افغان ځواکونو په تکتیکي شاتګ هم اندېښنه څرګنده کړه او زیاته کړه چې دا ډول کړنه د سرتیرو په روحیه ناوړه اغیز کوي. که څه هم تر اوسه په ځینو سیمو کې د وسلو د ویش په اړه افغان حکومت په رسمي توګه څه نه دي ویلي، خو د دفاع وزارت وایي چې هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې د هیواد امنیت له ګواښ سره مخ کړي. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد ردمنش ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه د ملي حاکمیت د ساتلو لپاره بشپړ چمتووالی لري.
هغه کسان چې غیر منظمه طلاګانې اخلي او د وطن د منافعو سره په زیان کې دي، مونږ د هغه په مقابل کې ټول دریځ مخکې اعلان کړی. مونږ د افغانستان د ملي حاکمیت، ملي منافعو او د افغانستان د حاکمیت نه دفاع کوو.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي هغه کسان چې غواړي د امنیت لپاره وسلې واخلي نو کولای شي چې په امنیتي ادارو کې ځان تنظیم کړي. له دې پرته هر ډول اقدام غیر قانوني دی. د سیاسي چارو افغان کارپوهان وایي د ملي ځواکونو په شتون کې په غیر مسؤولو کسانو د وسلې توزیع کول د اساسي قانون خلاف عمل دی. د دغو کارپوهانو له ډلې څخه متي الله خروټی په دې باور دی چې غیر مسؤول وسلوال امنیت کوهي، اما نظم خرابوي او د دوی له فعالیت سره فساد او جنایي پیښې هم زیاتیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
یو اوریدونکی لیکلی چې د ملي اردو عسکر دی او د هلمند ولایت په سنګین کې وظیفه لري، خو دوه کاله کېږي چې په دې ولسوالۍ کې ملي اردو ته رخصتي نه ورکول کېږي. اوریدونکی له دفاع وزارت څخه د دې ستونزې د حل غوښتنه کړې ده. وحید له زابله د اطلاعات او فرهنګ وزارت څخه هیله کړې چې د ملالۍ په نوم د مستند فلم د خپرېدو مخه دې ونیسي. اوریدونکی لیکلي په افغانستان کې په سلګونو ملالۍ لرو، د هغوی په ژوند فلم جوړ شي. اظهار له خوست نه شکایت کړي چې د ملکی روغتون ډاکټران د ده په خبره د کار نه دي. حاجي شمس‌الحق له هلمند لیکلي چې خلک وروستیو بارانونو ته خوښ دي. حامد صدات لیکلي چې د کابل ولایت په شکردرې ولسوالۍ کې دي یو دارالمعلمین جوړ سي. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا لیکلي د پکتیا په سرحدي ولسوالۍ کې وسلوالو د اتصالاتو او ام ټي ان شبکې بندي کړي، خلک له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. له زابله یو اوریدونکي لیکلي د یونان له لارې اروپا ته تلل په حقیقت کې ځان په سمندر کې ډوبول دي. محمود روشن له غزنی، ټول افغانان باید سره جرګه سي او خپلې ستونزې په خپله حل کړي. یار محمد تحریک له هلمند لیکلي افغانان سولې ته زیاته لیوالتیا لري او ډېر زیات ورته تږی دي. سید احمد هاشمی له کندهار هیله کړې چې افغانستان ته سوله راسي او جنگونه ختم سي. شفیع الله عمری له نورستان لیکلي تر هغو چې پر خلکو برېښنایي تذکرې ونه ویشل سي په انتخاباتو کې شفافیت نه راځي. سرحدي وفادار له اورزګان لیکلي د دیراوت ولسوالۍ له څو ورځو راهیسې تړلې ده، هیله ده دولت دا مهمه لار پرانیزي. او عبدالجامع جهانی له هلمند لیکلي حکومت باید له وسلوالو سره سوله وکړي نه لوبه.
په کندهار کې وروستیو جګړو د دغه ولایت انځور داسې وړاندې کړی چې اوس سیلانیان ورته د راتګ جرأت نسی کولی. د محمد ظاهر شاه، داود خان او ډاکټر نجیب د وختونو انځورونه ښیي چې هغه وخت کندهار ته ډیر سیلانیان ورتلل چې اکثره یې امریکایان او اروپایان وه، خو اوس ولې دوی نه ورځي؟ محمد صادق رښتینی ورباندې رپورټ لري.
کندهار د خپل تاریخي قدامت له مخې خورا ډیر تاریخي ابدات او ښکلي منظرې لري او یو وخت د بې شمېره سیلانیانو کوربه و، خو اوس ورته د سیلانیانو راتګ دومره کم سوی چې پر هیڅ حساب دی. چل ځینې منډیګک ماڼۍ، نارنج ماڼۍ، د احمدشاه بابا مقبره، د میرویس نیکه زیارت او دې ته ورته نور هغه تاریخي ځایونه و چې بهرني سیلانیان به یې لیدو ته راتلل. خو د تېرې یوې لسیزې جنګ جګړو د کندهار تصویر داسې وړاندې کړ چې اوس یې سیلانیان د لیدو جرأت نسي کولی. د کندهار یو شمیر اوسیدونکي او فرهنګ پال په دې برخه کې اندېښمن دي او وایي دولت باید د سیلانیانو د راجل بولو لپاره پوره هڅې وکړي. د کندهار اوسیدونکي عبدالوهاب افغان مل وایي دولت باید بهرنیانو او د نورو ولایتونو اوسیدونکو ته د امنیت او اسانتیاو په برخه کې ډاډ ورکړي تر څو هغوی کندهار ته د سیل لپاره راسي.
فعلا په کندهار کې د سیلانیانو لپاره امنیت نسبتا نور ولایت ډیر ښه دی. خلک داسې فکر کوي چې هغه دغه کندهار کې هغه پیسله لس کاله دولس کاله مخکې چې کوم حالات وو په هغه سترګه اوس هم ورته ګوري. خو زه هم که دغه سیلانیان یو ځل راشي او کندهار حالات د نږدې ارزیابي کې وګوري او دوی ته به دا معلومه سي چې په کندهار کې واقعا د سیل لپاره هم ځایونه شته او هم د سیلانیانو لپاره پوره امنیت د ډاډ وړ دی.
د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست هم مني چې د پخوا په پرتله کندهار ته د سیلانیانو راتګ ډیر کم سوی. د دغه ریاست ګرځندوی امیر عتیق الله رفیقي وایي په اوسنیو شرایطو کې څوک زړه نه ښه کوي چې کندهار ته د سیل لپاره راسي. رفیقي وایي اوس مهال یوازې په ځانګړو ورځو، مشاعرو او لمانځلغونډو کې د ګډون لپاره له نورو ولایتونو څخه فرهنګ پالان راځي او تر څنګ یې د کندهار د تاریخي ځایونو څخه لیدنه کوي.
اوس هغه شرایط دلته چې پخوا به خارجي سیلانی به د مملکت راغي، دلته به شپې په هوټلو کې کولې، دلته په کندهار کې په دایره دروازه کې لس پنځلس هوټل وه چې په دې کې به تورستان خپلې شپې تېرولې، سهار به راتلل په دا تاریخي ځایونو باندې ګرځېدل. اوس هغه خارجیان په دا اوس په دې شرایط کې نه دي راغلي. دا د افغانستان اوضاع او دا جنګونو دا شرایط ده. هغه شپې لکه درمخه پخوا چې و، مثلا د کرزي صاحب په فضا کې چې و.
د محمد ظاهر شاه، داود خان او ډاکټر نجیب د وختونو انځورونه ښیي چې هغه مهال کندهار ته ډیر سیلانیان راتلل چې اکثره یې امریکایان او اروپایان ول. اوس هغه سیلانیان چې کابل او نورو ولایتونو ته راغلي وي په کندهار کې د نامنۍ په وجه راتګ ته زړه نه ښه کوي.
که کندهار ته سیلانیان نه ورځي، د لوګر ولایت چارواکي وایي چې د میر عبدال بابا غر په یوه تفریحي سیمه بدلوي چې خلک به هلته د سیل او ساتري لپاره ورځي. نجیب الله الخیل ورباندې تفصیل لري.
د لوګر ولایت چارواکي وایي چې د خلکو، مدني ټولنو او د ملکي ادارو د مامورینو په مرسته کار پیل کړی تر څو د لوګر د مرکز په لویدیځ کې د میر عبدال بابا غر په تفریحي سیمه بدل کړي. دوی وایي لسګونه کاله وړاندې د میر عبدال بابا په غره کې به د کنجک پسرلنۍ میلې کېدي. ښایسته ونې یې درلودې، سیوري ته به یې خلک راټولېدل. خو په تېرو نږدې څلورو لسیزو کې د دې غره ونې زیانمنې شوي او له خلکو هغه میلې هم پاتې شوي دي. د لوګر والي حلیم فدایي آزادۍ راډیو ته وایي چې د خلکو په مادي او معنوي مرستو به د میر عبدال غر په تفریحي ځای بدلوي تر څو سیلانیان ورته راشي او د لوګر له ښکلي او پاکې هوا نه خوند واخلي.
ټول میر عبدال د غره په اړوند ساحه کې به موږ تر ټولو نه ستر ملي، تاریخي، فرهنګي او عایداتي تفریح ځای جوړوو تر څو خلک وکولای سي دلته راشي او د لوګر له دې ښکلې فضا نه، پاکې هوا نه لذت واخلي.
د لوګر د ولایتي شورای تنغړی حسیب الله ستانیزی وایي سږ کال د تفریح ځای لپاره هغه لومړني کارونه ترسره کړل او پلان لري چې کرار کرار دا سیمه د زون په کچه په یوې تفریحګاه بدله کړي.
اوس په دغه تپې باندې کار شروع سو او نیل شانی هم وشوه. موږ غواړو چې داسې ځای جوړ شي، تفریح ځای شي، د زون بکچي.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې معین محمد واصل بازغ وایي چې دا تفریحي سیمه به د نورو ولایتونو لپاره یوه بیلګې شي. یو ښه او ګټور ګام دی. د دې چاپیریال خیرازه کول د هیواد سمسورتیا او ښکلا د خودنۍ او نورو سیمو لپاره یو ښه بیلګه کیدای شي. دا پیغام هم لري چې د افغانستان خلک په خپله کار وکړي او خپل هیواد په خپله جوړ کړي. په دې ځای کې یوه پراخه ساحه تر نقشې لاندې ده. باور لرم چې 15 کاله وروسته به د کابل، پکتیا، لوګر او خوست خلکو لپاره به یوه ښه تفریحګاه وي چې دا یو لوی او ښه خدمت دی. د لوګر پوهنتون رئیس وحیدالله عبدالرحیم زی وایي
په لوګر کې به څوک راغله داسې نسو ویلی چې چېرته به لاړ شو. نو اوس د امیر عبدال پارک چې یو تاریخي فرهنګي ارزښت لري د دې پارک سره بلد د ښکلا نور هم زیاته سي او د لوګر د خلکو لپاره به زښته زیات اهمیت ولري.
د یادونې وړ ده لوګر د افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې شین، زرغون او له خاورو او دوړو پاک طبیعت لري. د لوګر انګور او سنځرې د هیواد په کچه مشهوري دي. کتونکي په دې باور دي که چیرې کابل ته څیرمه په دې ولایت کې د پراخو تفریح ځایونو جوړولو ته توجه وشي نو لرې نه ده چې د قرغې او پغمان په شان به ډیری کابلیان د تفریح لپاره لوګر خوښ کړي.
له دې سره لس نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له ناجیې صفۍ نه اوري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د ګډي همغږۍ او سارنې د بورډ غونډې ته وویل چې په سیمه او نړۍ کې د بېلابېلو ترهګرو ډلو ګواښونه شته خو غواړي چې په افغانستان کې پایداره تحول رامنځته کړي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د هلمند د ګرشک ولسوالۍ په مربوطاتو کې د وسله والو طالبانو د زندان څلور مسؤلین نیولي. ټاکل شوې ده چې د جنوبي کوریا د متخصصینو یوه ډله د افغانستان د ځنګلونو د رغولو د پلان په جوړولو کې د همکارۍ لپاره په نږدې راتلونکي کې کابل ته راشي. په لانجمنه سیمه ناګورنو قرباغ کې بلتون پالو ځواکونو معترض متقابل تعرض پیل کړی. دوی وایي چې د دې سیمې په شاوخوا کې ستراتیژیکې لوړې ساحې نیولې دي. د ایران د پارلمان د شوراګانو او داخلي چارو د کمیسیون رئیس امیر خوجسته وایي هغو کسانو چې سوریې ته یې د اسلامي دولت ډلې وسله وال استولي نن په خپلو هیوادونو کې د همدې ډلې لخوا د بې ثباتۍ د فعالیتونو شاهد دي. د سوریې سرونکې ډله وایي په سوریه کې له القاعده سره تړلې د النصره جبهې ویان او شاوخوا شل تنه نور سخت دریځې د سوریې په شمال ختیځ کې په هوایي بریدونو کې وژل شوي دي. او ویسټ انډیز پرون د هندوستان په کلکته کې له انګلستان نه د شل اوریزو مسابقو پای لوبه په څلورو وکټو وګټله او اتل ولی خپل کړه.
وروستۍ لنډ خبره د ویسټ انډیز د بریا په اړه وو. د ایلمن عامو خلکو د کرکټ په نړیوال جام کې د ویسټ انډیز د اتلولۍ پر ګټلو خوشحالي څرګنده کړه. محمد الیاس دایی وایي چې د ویسټ انډیز له هر شاټ سره ځوانانو نارې وهلې او سره جوخت یې د افغانستان نوم اخیست. د ده راپور به سره واورو.
د دې وروسته ګڼ شمېر ځوانانو د ویسټ انډیز په ملاتړ چیغې ووهلې او د انګلینډ په وړاندې د ویسټ انډیز بریالیتوب حتمي وباله. خو په هلمند کې په ډېرو کورونو کې ناستو ځوانانو څنګه د ویسټ انډیز ملاتړ وکړ؟ په دې لوبه کې ټاس ویسټ انډیز وګټه او توپ اچونه غوره کړه. په لومړي توپ اچونه کې د انګلینډ لوبډلې د ویسټ انډیز لوبډلې ته هدف 165 منډې وټاکه. په هلمند کې اکثر ځوانانو دا مهال د ویسټ انډیز په ملاتړ نارې او چیغې لوبه په پاتو شل اورونو کې تمام سوه. خو انګلینډ لوبډلې ونه سوه کولای د ټاکلي هدف څخه دفاع وکړي ځکه د ویسټ انډیز په لوبډلې کې تر ټولو ډېرې منډې مانویل سیمولز وکړې خو لوبې ته تغییر برت ویت ورکړ. هغه په وروستي یوه اور کې څلور شپږیز یعنی نږدې په لس باله څلور دېرش منډې وکړې او لوبه د ویسټ انډیز په ګټه تمام کړه. بعضی ویسټ انډیز وګټله خو د هلمند ځوانانو ولی د ویسټ انډیز په بریا کې د خوشحالۍ نارې وکړې او هغه د ځان بریا وبلله. موږ د وستندیز ملاتړ زګه کوو چې دا یو ډیر پیاوړی لوبډاله ده او بل دا چې موږ دې لوبډل ته ماته ورکړې
وستندیز ډیر لوی او پیاوړی ټیم دی د افغانستان ملي ټیم افغانان ته دا وښول چې موږ هر رنګ لوبډل ته ماته ورکولی شو
وستندیز ډیر لوی لوبډاله ده موږ لوبډاله ته وستندیز نه کمه نه ده
که څوم د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله لا د وړاندې په هند کې د کرکټ د نړیوال جام له سیالیو څخه کور ته رسنه شوې ده خو د افغانستان په خاطر ټول د هلمند خلک په دې خاطر د وستندیز د لوبډلې بریا ته خوشحاله دي چې د هیواد ملي لوبډلې د کارمانې لوبډلې څخه په ښه تفاوت په همدې تورنمنت کې یو په زړه پورې لوبه ګټلې ده په هند کې د نړیوال جام تر ټولو ښه لوبغاړو کې د هند د ملي لوبډلې مشهور کرکټر ویراټ کوهلي د ویست اندیز تکړه توپ اچونکي او توپ وهونکي بدر سیمونز او بلاخره د ویست اندیز تکړه توپ وهونکي ګریس ګیل ته معتبر جایزه ورکړه د افغانستان او هلمند عام اوسیدونکي د ویست اندیز څخه یو مهمه لوبه ګټل د ځان لپاره د کرکټ پراتونکو کې یو تاریخي مسله بولي او پاینده کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې څخه د ستر بریاوو هیله لري محمد الیاستای د غدیر
افغانستان د کرنې او مالداری وزارت د هیواد بزګرو ته د وړو پورونو د ورکولو پروګرام پیل کړ د دې وزارت چارواکو پرون له دوو کورنیو بانکونو سره جلا جلا تفاهم نامې لاسلیک کړې تفصیل د خان محمد سیند راپور کې
په داسې حال کې چې افغان بزګر د مالی منابعو له کموالي شکایت کوي د کرنې وزارت وایي چې د هیواد له اړو بزګرو سره به د دوو کورنیو بانکونو د کلیوال مالی بنسټ بانک او د وړو پورونو د ورکړې بانک له لارې مالی مرستې وشي په دې مقصد د یک شنبې په ورځ په کابل کې د کرنې وزیر اسدالله زمیر د یادو بانکونو له مسؤلینو سره جلا جلا تفاهمنامې لاسلیک کړې خاغلی زمیر وویل دغه بانکونو ته د دې وزارت د کرنیز پراختیا صندوق لخوا پور ورکول کیږي او یاد بانکونه باید خپلو مقرراتو سره سم د هیواد بزګرو ته د هغوی د اړتیاو په پام کې نیولو سره پورونه ورکوي
بازش 6 میلیون ډالر ما قرضه ها را امرای زنا امضا کردیم تا طریق
د شپږ میلیون ډالر په ارزښت مول دوی سره د پورونو تړونونه لاسلیک کړل چې د دې لارې بزګرو کرنیزو شرکتونو کوپراتیفونو متشبثونو ته پورونه ورسیږي دا پروګرام به په مختلفو ولایتونو کې پلی شي دا پورونه به د تخمونو ماشینالاتو او داسې نورو کرنیزو چارو د پرمختګ لپاره ورکړل شي په پور اخیستونکو کې ښځې هم په پام کې نیول شوې دي د دستبندۍ او پروسس لپاره به هم پور نو ورکړسي څو کرنې صادرات زیات سي
د کرنې وزارت د کرنیز پراختیا د صندوق د پورونو او مالی خطرونو مسؤل خالد سروري وویل په لومړي کال کې به هر یو بانک ته 115 میلیون افغانۍ پور ورکړل شي د وویل ک په یو کال کې یادو بانکونو ښه فعالیت وکړ په راتلونکي کې به ورته د پورونو د ورکړې اندازه لدې هم زیات شي دا په داسې حال کې ده چې جمهور رئیس اشرف غني په خپلو ویناګانو کې د کرنې په پراختیا تاکید کړی او له بزګرو سره یې مرسته په لومړي توبونو کې شمیرلې ده سربیره پر دې حکومت پلان لري چې په هیواد کې د اوبو شل لوی بندونه جوړ کړي څو ځینې بې اوبو او شاړې ځمکې کرکیلې ته آماده شي کارپوهان وایي افغانستان ډېرې کرنیزې ځمکې لري خو اکثره یې د بزګرو د مالي ستونزو د ماشین آلاتو او اوبو د کموالي له امله شاړې پرتې دي دوی بزګرو ته د پورونو د ورکړې پروګرام ستایي او تاکید کوي چې د دې پروګرام په پلي کولو کې دی بیړه وشي د دې کارپوهانو له جملې عبدالغفور آزادي راډیو ته وویل
دا پروګرام باید په کلو مخکې تطبیق شوی او زراعت بدون د سرمایه ګذارۍ نه په هیڅ صورت انکشاف نشي کولی 80% د افغانستان بېقانونه دغسې خلک دي او دوی نقد پیسې نه لري قرضه ورکړل شي خلکو ته د متوسط بیاقینو ته او وړو بیاقینو ته
د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې د کرنیز پراختیا صندوق په 2010 میلادي کال کې جوړ شوی چې د امریکا متحده ایالات او کاناډا ورسره مالی مرستې کوي کرنه چې د افغانستان د اقتصادي ثبات مهم لامل دی تر اوسه هم په دې هیواد کې معیاري شوې نه ده بزګرو ویلي که مالی ملاتړ یې وشي محصولات به یې وده وکړي او له دې سره به د کرنیزو محصولاتو د صادراتو کچه هم لوړه شي
خبریاست
ساینس پوهان په دې کار کوي چې له حشرو په چیره بیا له الوتونکو حشرو څخه د بی پیلوټ الوتکو یا درون پر ځای کار واخلي. د ټیلیګراف ورځپاڼې د راپور له مخې ساینس پوهان پر یو ډول الوتونکو غبارو کار کوي څو د حشره په الکترونیکي سیستم سنبال کړي او په ریموټ کنټرول اداره کړي. دوی وایي د دې کار ګټه به دا وي چې د هغو ځایونو په اړه معلومات ترلاسه کړي چې انسان ځان نشي ورسولی. تر دې مخکې د سنگاپور نانیانګ د ساینسي علومو پوهنتون او د امریکا د برکلی پوهنتون څېړونکو ویلي وو چې د حشرې هومره کوچني روبوټ د جوړولو لور ته پرمختګ کړی، خو دا هم ورته څرګنده شوې چې د روبوټ پر ځای حشرې هم کنټرولېدای شي. د دې څېړنې لیکونکي چې څېړنې په رویل ساینس انټرفیس مجله کې خپره شوې ویلي د انسان په لاس د جوړ شوي روبوټ خلاف چې د ډیرو وړو پرزو یو ځای کولو او جوړولو سینسورونو او انجن ته اړتیا لري، د ژوندیو حشرو په کنټرول کې یوازې کمپیوټر کارول کیږي. په دې شیوه کې د غبارې په پښو او د وزرونو په عضلو کې الکترودونه نصب کیږي. دا الکترودونه د راډیوي سیګنالونو په وسیله فعال شي او حشره اړ ایستل کیږي چې په خاص سرعت حرکت وکړي او د کنټرولونکي په خوشه شي یا کڼې خواته والوزي.
تاسی ازادي رادیو ته غوښتل چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر 2 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدلای شي. هغه اوریدونکو چې فیسبوک لري کولای شي چې د ازادي رادیو فیسبوک پاڼه هم خوشاله یا لایک کړي. هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولي او باسونې کې برخه واخلي. آدرس یې د facebook.com/azadiradio. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلای شي. سپورټي پروګرام د لوبو میدان او تفریحی پروگرام د ګړی اچار خو په یو راپور پسې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې له تیرو څو ورځو راهیسې د توفاني بارانونو لړۍ روانه ده چې ګڼو خلکو ته یې مرګ ژوبله هم اړولې ده. له تیرو درې ورځو راهیسې دغو بارانونو لږ تر لږه 46 کسان مړه کړي، 41 تن یې ټپیان کړي او نږدې 60 کورونه یې وران کړي دي. تفصیل په دې رپورټ کې.
د خیبر پښتونخوا صوبې په بیلابیل سیمو کې له تیرو څو ورځو راهیسې یو ځل بیا د پرله پسې توفاني بارانونو لړۍ روانه ده چې تر دې دمه یې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په دغه صوبې کې له قدرتي افتونو سره د مبارزې د صوبې ادارې پی ډی ایم ای چارواکي وایي چې له تیرو څو ورځو راهیسې پرله پسې توفاني بارانونو 46 کسان وژلي، 120 ټپیان کړي او همداراز دغه بارانونو 60 کورونو ته هم زیان رسولی دی. دغه ادارې په خپل راپور کې ویلي چې د بارانونو له امله تر ټولو زیات ځاني او مالي زیان د خیبر پښتونخوا لرې پرتې شانګلې سیمې ته رسېدلی چې تر دې دمه پکې 14 کسان مړه او 14 نور ټپیان شوي دي. همداشان دغه بارانونو په کوهستان کې 12، سوات کې 8، بنو چتران مردان او بډګرام کې 2، او په ملکنډ منسیرا 400 او دیر کې یو تن وژلی دی. په خیبر پښتونخوا کې توفاني بارانونو په داسې وخت کې خلکو ته مالي او ځاني زیان نړولي چې په تیره میاشت کې هم د خیبر پښتونخوا په ګډون د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې بارانونه شوي وو چې لږ تر لږه 102 کسان ته مرګ ژوبله اړولې وه. په عین حال کې د رسنیو د راپورونو له مخې د بارانونو له امله د خیبر پښتونخوا د شانګلې او سوات په ګډون په ګلګت بلتستان کې د ځمک ښویدنې پیښې هم رامنځته شوي چې له امله د دغو سیمو اوسیدونکي له مشکلاتو سره مخ شوي دي. په پاکستان کې هر کال موسمي بارانونه او توفانونه کیږي چې له امله د هیواد په بیلابیلو سیمو په ځانګړې توګه په خیبر پښتونخوا صوبې کې لوی ځاني او مالي زیان اړوي. د یادونې وړ ده چې تیر کال هم د مارچ او اپریل په میاشتو کې د پاکستان په ډېری سیمو کې بارانونه شوي وو چې لسګونه کسان یې وژلي او ګڼ شمېر نور ټپیان کړي وو.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي راډیو لا صفا او واځي هوا وري د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبله میدان سپورتي پروگرام درنوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو په دغه پروگرام کې د ویسټ انډیز د اتلولۍ په اړه درته راپور خبرو. همدارس د هغو افغان لوبغاړو د ستاینې او میډال ورکولو په اړه هم معلومات اوري چې په نړیوال شلوریز جام کې اتلولۍ ګټلې دي او همدارس په یو رسمي لوبه کې خپل ځان وړتیا ښودلې. خو تر هر څه مخکې راځو د ویسټ انډیز اتلولۍ ته. ویسټ انډیز یا غرب الهند د دویم ځل لپاره د نړیوال شلاوریز جام اتلولۍ وګټله. د کرکټ نړیوال شلاوریز جام سیالۍ دا ځل په هند کې ترسره شوې چې ویسټ انډیز وکولی شول انګلستان ته په پای لوبه کې ماته ورکړي. ویسټ انډیز د دویم ځل لپاره د اتلولۍ دا جام ګټي. د ویسټ انډیز د کرکټ د ملي ټیم کپتان دارین سامی د لوبې له ګټلو وروسته رسنیو ته وویل چې د ښځینو د ټیم بریا، د 19 کلونو د ټیم بریا او دا دریمه بریا د ټولو لپاره د خوښۍ یو غټ زیری دی. دا موږ ته ډېر اهمیت لري، نه یوازې زموږ ټیم بلکې په ټوله نړۍ کې زموږ مینهوالو ته. موږ خپل تورنمنټ په بنګلادیش کې د خپلو 19 کلنو لوبغاړو له ټیم څخه په الهام اخیستلو پیل کړ. پرون ماسپښین مو ښځینه ټیم هم مسابقه درلوده او جام یې وګاټل. دې ټولو موږ ته څه نور انګیزه هم راکړه چې دا دریمه بریا ترلاسه کړو. ویسټ انډیز د کرکټ د نړیوال شلاوري جام په سیالیو کې په شپږو لوبو کې یوازې یوه په افغانستان بایلوده او نورې 15 لوبې له ډېرو تکړه ټیمونو څخه وګټلې، تر هغو یې دغه فاینل سیالي په خپل نوم کړله. د ویسټ انډیز د اتلو لوبغاړو تر څنګ د افغان لوبغاړو نومونه هم د دغه ټورنمنټ په غوره لوبغاړو کې راغلل. محمد نبی اساخیل په 12 وکټو او راشد ارمان په 11 وکټو د کرکټ د نړیوال شلاوریز جام د تر ټولو غوره وکټ اخیستونکو په ډله کې نمونه په لومړیو او دویمو ځایونو کې ثبت کړل. همداراز شهزاد محمدي هم د ډیرو منډو په وهلو سره وکولی شول د غوره لوبغاړو په کتار کې ځان ته ځای پیدا کړي. اوس به هم ورشو د هغو افغان لوبغاړو د ستاینې او مډال ورکولو په اړه باندې معلوماتو ته چې د کرکټ د نړیوال شلاوري جام په سیالیو کې له ځانه وړتیا ښودلې او همداراز د هغه رزمي افغان اتل باز محمد مبارز د ستایلو په اړه چې په روسیې کې روسي لوبغاړی مات کړی دی. لومړی ځل دی چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی له 15 نه زیاتو افغان لوبغاړو ته د میر مسجدی خان عالي دولتي میډالونه ورکړل او هم یې د هغوی لخوا رامنځته شوې اجماع د هیواد لپاره ډیره ګټوره وبلله. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم وکړی شول د شلاوریزو کرکټ په سیالیو کې په نړیوال جام کې په ښو لوبو سره د ویسټ انډیز لوبډله ماته کړي او نه یوازې په بهر کې بلکې په دننه هم تود هرکلی سره مخ شي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی افغان لوبغاړو ته د میر مسجدی خان د عالي دولتي میډال د ورکړې په مراسمو کې د لوبغاړو لخوا جوړه شوې اجماع د هیواد لپاره ګټوره وبلله او ویل چې دغه اجماع به په هیواد کې پرمختګ او ثبات ته لاره هواره کړي.
په وخت چې دا رقم اتلان لرو دا ولس به اتلان په هرې برخې کې وروس. نو زه غواړم د زړه له کومې نه تاسې نه مننه وکړم چې ټول د افغانستان ولس ته تاسې نه یوازې ویاړ ورکړه، تاسې امید ورکړه. نو یو ملي اجماع تاسې جوړه کړئ.
ولسمشر همداراز وویل چې په ښوونځیو کې د کرکټ او فوټبال د بنسټیزه کولو لپاره یې هڅې پیل کړي دي. د ملي ټیم لوبغاړو هم د ولسمشر له دغه ملاتړه ستاینه وکړه او ویل چې نور به هم په نړیوالو لوبو کې له ځانه ښې وړتیاوې ولري. د دې مخکې هم افغان ولسمشر څو ځله لوبغاړي ستایلي دي چې وروستی ځل یې له هغو ښځینه لوبغاړو ستاینه وه چې د جنوبي اسیا په سیالیو کې اتلولۍ ګټلې وې. یو بل افغان اتل باز محمد مبارز چې په نړیوالو رزمي لوبو کې د اتلولۍ کمربند ګټلی دی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د میر مسجدی خان د مډال د ورکړې په اړه وویل. ښاغلی مبارز وایي دا به څو بوده ولري، ما ته د نورو لوبو لپاره یوه ښه هڅونه راکوي. بله دا چې هغه لوبغاړي چې زموږ لاره تعقیبوي هغوی هڅول کیږي، د هغوی د پرمختګ لپاره هم زمینه برابرېږي. خو له دې ډلې ځینې لوبغاړي هم شته چې له دغو ستاینو او هڅونو لیرې پاتې دي. احمد ولي هوتک یو له همدغو لوبغاړو دی چې رزمی لوبو کې د افغانستان لپاره څو ځله اتلولۍ ګټلی، خو وایي چې د لوبغاړو په ستاینو کې هم حکومت دوه ډوله چلند کوي.
کوم کسان چې څو ورځې مخکې یې جمهور تشویق کړل، متاسفانه دې ډله کې زه نه وم. ګیله ما له ورته زړه کې مې لرده، دغه زما ګیله اکثریت دوستانو له خپل فیسبوک نه شیر کړه چې آیا رئیس جمهور، آیا ولسمشره، دا د او تاک حق نه و چې تشویق کړی او دې ورزشکارو منځ کې. او دغه څو ورځې مخکې ما هم جنوري کې سیالۍ لرده او په دې سیالۍ کې هم برازیلي سیالته ماته ورکړه، خو متاسفانه د رئیس جمهور لخوا تقدیر نشم جمهور څه چې د دولت مردان لخوا یو لخوا هم تشویق نشم. یعنی دغه زما په ذهنیت یعنی که ما هغه نور ورزشکاران دي هغو په ذهنیت ډېر منفي اغېزه لري.
د ښاغلي هوتک په خبره ټول لوبغاړي هڅه کوي چې د افغانستان لپاره مډالونه او لاسته راوړنې ولري، خو ولې د هغوی ترمنځ توپیر کېږي؟ احمد ولي هوتک ول زله د افغانستان لپاره په رزمي لوبو کې اتلولي ګټلي او ماته نه ده خوړلې. له لوبغاړو سره سلیقایي او دوګونی چلند کومه نوې خبره نه ده. له دې مخکې هم د همدغې پدیدې له امله د یو شمېر ملي ټیمونو لوبغاړو هیواد پرېښی دی او اوس وخت په بهرنیو هیوادونو کې د نورو هیوادونو په استازیتوب لوبې کوي. قدرمن اوریدونکو، زموږ پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بل یو مزه صفی الله ستانکزی په پاک او بخون کې خدای سپارم، ښې شېبې ولرئ.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
اچار اچار اچار
د چیش اچار
د ګوړی اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا. خوګوری دونکو سلام. له نوروز وروسته د دیقان خوار ورځ هم لمانځل شوه او د مکتب خوار زنګ هم ووهل شو. خو چې رښتیا خبره شي نو په هیواد کې له دیقان او مکتب نه خوار بل هیڅ شی هم نسته. نه دیقان خوار په نس مور دی او نه هم مکتب خوار ته چا د توت قدرې اهمیت ورکړی دی. همدا علت دی چې له جمهور رئیس تر چپراسي ټول خوار زار دي او بل ته احتیاج. د خبرونې په فایل کې د هغو لیکونو ځوابونه دراوړو چې اوریدونکو رالیږلي او فیلسوف صاحب ځواب ورکوي.
لیکونه راواخلم؟
اهو راواخله.
فیلسوف صاحب، یوه پوښتنه درنه وکړم.
اوکه.
په ژوند کې مهین سوی یې که نه؟
او خو ډېر کاله مخکې.
په چا؟
په یوې غوا.
په غوا؟
او ولې په تعجب کې شوې؟ ډېره ښایسته او قیمتي غوا وه، خو ی ویښته اوږده لکۍ، واړه نیغ نیغ کرونه او یوه غیږ غولانځ.
نو په غوا د څه لپاره مین شوې؟
د شیدو لپاره. ما ویل ښې شیدې به کوي. د ذات لپاره. ما ویل ښه ښایسته خوسیان او خوسیانې به راته وزیږوي او ښې پیسې به شي راته.
ښه د دې لپاره؟
او که تا هم لیدلې وه نو په مینې دې دومره ښایسته وه.
فیلسوف صاحب، زه ترې وېرېږم.
ولې؟ کوم وخت یې وهلې؟
نه، هسې له قوارې وېرېږم.
اخخه، نو لیک ولوله.
فیلسوف صاحب، دغه لیک زموږ اورېدونکي له اشوخیلو نه رالېږلی دی او داسې لیکلي.
اخا، څه یې لیکلي؟
هغه وایي چې نوم یې ډی آر دی او په ټی پي باندې مین یم. ټی پي د ما د ترور لور ده.
اخا.
او ډی آر وایي چې هر وخت به د ټی پي لپاره د ترور کور ته وتلم او د ټی پي د دننه به مې کول او بیا مې ټی پي ته د خپل زړه حال ووایه چې در باندې مین یم. ټی پي ډېره خوشحاله سوه او راته ویې ویله چې زه هم مینه درسره لرم. په دې ډول به مو هر وخت یو بل ته د زړه رازونه ویل او خوشحاله ژوند مو درلود. خو یو ناڅاپه زموږ له مینې د ټی پي ورور وای خبر سو او زه یې کور ته له ورتلو منع کړم.
اخا، جالبه کیسه ده، وایه.
و فیلسوف صاحب.
اخا، نو بیا څه وشول؟
فیلسوف صاحب، ډی آر وایي چې له هغه وروسته د هغوی د ګاونډي زید کور ته ورتلم او د زیدوی د کور د دیوالونو له سوري نه به مې د ټی پي دننه کول. زید مې ملګری و او د دواړو رازونه هم سره شریک وه. خو بدبختي دا وه چې څه وخت وروسته د زید مور اف راباندې پوه سوه او زه یې کور ته له ورتلو نه منع کړم او ویل یې چې تاسې موږ خپل ګاونډي ته شرموي. له هغه وروسته مې ماما ډبلیو این د ټی پي د ریبارۍ لپاره هغوی کور ته ورولېږه. خو د ټی پي ورور وای انکار وکړ او ویل یې چې هېڅکله هم خپله خور دته نه ورکوم. اوس تاسې مشوره راکړئ چې ټی پي ووژنم که وای او که خپل ځان.
ټی پي ګوله، داسې کار وکړه.
فیلسوف صاحب، ټی پي نه، ډی آر.
او بخا، سر مې ګنګ شو. موږ فیلسوفان چې په هر څه کې ډېر غور وکړو نو بیا سر بداله شو او هر څه مو چې له خولې ووتل وځي. څوک دې نه رانه خفه کیږي؟
نه فیلسوف صاحب، نه درنه خفه کیږي. اوس خو خلک انسان ته شکنځل هم کوي، څوک یې په کیسه کې نه کیږي.
خیر یو سی نو ڈی پی گولا مزان وجنا مٹی پی وجنا او نہ ہم وائی لڑشا پکوما بلا سی ای آو یا ہم جی باندھے مین شا پو دنیا کے خوئی آواز ہم دا ٹی پی نہ دا سی پی امشتا ای جی امشتا او کیو این امشتا آسان لار ای دادا چپکم واده کی لکم سوری نا دا خزو سالون تا ور و گورا پا دیر و بماین شی زکا پا واده کی لحر انجنه نا کترینا و مدو بالا جوڑا شوی وی پاسان سڑای پی مینی گی
فیلسوف صاحب دا غبلی کم دا کم مین دی روا اخلم
تو خوی ول ولا چی پا دت شوی دی
دا بل یک نون نون وورا لیجالی دی او وایی چی اتی دیش کلنه یم
احیانه چی انجلی دا
هو ها غلی که چی پا دال دال کاب باندی مینه یم او هیچ مزره نور سا سبریجی او لنیا که مرغا چی دیش جنمی دا دال دال کاب توجه زانت را واره وله او را باندی مین میکرد خوز مش گاوانده توی ری هم پا دال دال کاب باندی مینه دا او د دې بدبختي عمر د شروع کلونو دی نو ځکه یې ژر د دال کاب پاملرنه خپلې خوا ته واړوله اوس څه وکړم چې د دال کاب زړه راسته راوړم
دا هماغه د ډیار کیسه ده هلته د نجلۍ ورور منځته شو او دلته بل نجلۍ نه پوهېږم چې سړی څه ورته ووایي که ورته ووایم چې زړه دې صبر کا نو دا خو به یې مور هم ورته ویلي وي او که ورته ووایم چې توی ری ته کوم بل ښایسته هلک پیدا که چې پاملرنه یې ځان ته واړوي نو دا به هم ګرانه وي
نو څه وکړې
فیسبوک ته دې شي خامخا به یې کوم حل راوباسي اوس خو د هر څه حل په فیسبوک کې پیدا کیږي موږ فیلسوفان څوک د شلغمو په ټول هم نه اخلي هسې هم خپلې خولې شرمولي وي
دلونو دیوار کې په وخت بمو دې شرطونه اوریدلې وي خو دغه ډول بمو لا نوی اوریدلې اولیدلې پام کوي
مو خدای دوستۍ د پاره راغلی یو
پورن شو
ستا د لور د غختل د پاره
چا ته غواړي
زوی ته مې لونګ ته
زوی دې زده کړې کړي دي
ډېرې ښې زده کړې کړي دي
څه شی ویلې دي
د کابل پوهنتون د حقوقو پوهنځی خلاص کړی دی
ډېر ښه کاشکې څه ویلی وای ډاکتران هېڅکله هم نه بې کاره کېږي
دغه هم ووایه وروره هغه بل زوی مې طب ویلی دی اوس په یوه درملتون کې له درملتون والا سره درمل خرڅوي
ښه نو هغه چې حقوق ویلی دي کوم ښوونځی ویلی دی
د غازي له لیسې فارغ شوی دی
ګوره که خفه کېږې نه نو زه مې لور هغه چا ته ورکوم چې خصوصي ښوونځی لوستی وي په دغه دولتي ښوونځی کې نه درسونه شته او نه هم روزنه او نظم
دا ته څه وایې زوی مې له غازي لیسې اول نمره خلاص شوی دی کوم نالایق هلک نه دی وروره
د دولتي ښوونځیو د اول نمره او د خصوصي ښوونځیو د اخر نمره سویه سره برابره ده ما پسې ګرځه
نو اوس یې دا بهانه راته ونیوله
بهانه نه ده همدای شرط دی
دا ډول شرط خو مې اوس ولیده باور وکړه چې حیران دې کړم
حیرانېږم ما مې په لور ډېر زحمت ایستلی دی ډېر زده کړې مې پې کړې دي ډېر کارونه مې پې زده کړې دي
ګوره وروره که دې خیاطي ور زده کړې وي نو موږ همېشه جامې په خیاط ګنډو او د کور خیاط ته هېڅ اړتیا نشته او که دې اشپزي ورښودلې وي نو هم ډېره مهمه خبره نه ده او زیاتره خلک یو وخت ډوډۍ په رستورانت کې خوري
یوازې اشپزي او خیاطي مې نه ده ور زده کړې رسامه ده خطاطه ده د کمپیوټر او موبایل تخنیک زده کړی دی په جامو چورمې ماتولی شي د کور مختلف ډولونه پردې جوړولی شي د نجارۍ ولډنګ کارۍ د برق د لیندوانۍ نلدوانۍ او رنګمالۍ ښه سمه استاده ده
نو دونه کارونه دې څه ته پېزده کول
د دې لپاره چې اوس زیاتره میړونه یا خپله لټ او بېکاره دي او یا هم کار نه ورته پیدا کیږي، نو چې ښځه هم د همده غوندې وي نو بیا خو به دواړه لو لږې مړه سي. له همدې لپاره مې مختلف قسمونه او کارونه پې زده کړل چې هم خپله کار وکړي او هم خپل بېکاره خاون ورسره په کار واچوي.
دا خو په خدای چې صحه طلا ده چې هر څنګه وي باید خپله یې کړم.
څنګه په چورت کې لاړې؟
د لور کارونو ته دې چورت یوړم وروره، نام خدا ډیره کاریګره نجلۍ ده.
هو خدای ته راته ژوندی او روغه لري.
نو چې داسې ده بیا مې ډاکټر زوی ته راکه، هغه اکسفورد سیستم خصوصي ښوونځی خلاص کړی او اول نمره ترې وتلی دی.
ډېر ښه، کوم پوهنتون یې ویلی دی؟
د تیارو ډیوه خصوصي پوهنتون مالجوي طب پوهنځی ویلی دی.
نو همدا سبب دی چې له دوا والا سره دوا خرڅوي.
پوه نه شوم.
د خصوصي پوهنتونونو هلکان که لایقه هم دي، حکومت تعلیمي اسناد نه مني او کارم نه ورکوي، نو ځکه خواران له ډاکټرۍ، انجینرۍ او ماسترۍ سره سره بیا مزدوري کوي.
ته رښتیا وایي، خو خدای مهربانه دی وروره چې یو وخت هغه مشکلات عمل شي
او بیا به هغه وخت د ما لور زړه شوی وي. خفه کېږو به نه سره، زه مې لور هغه چا ته نه ورکوم چې مکتبې دولتي او پوهنتون یې خصوصي لوستی وي. بس
زه مې هم زوی ته نجاره نه کوم او نه هم نلدوانه، لیندوانه، رنګماله، سم د کوی نور الماس دي ترې جوړ کړې خوار چې په دا پڅه خوله.
دغه خبرونه ننګیر ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکی وو صادق سپینغر، برای افغانپور نقیب الله لاروی، مسکا احساس او حیا مرادی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1401، کندهار 220، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
آزادی رادیو لوونه تروو.